السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې او سات خبرونې ته ز احمد تکل استاسو هر کله کوم تر نو اوریدونکو په دې او سات کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو لمړی په موکړې خبرونو ته د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې په مراکش کې د ښځو د فوټبال په لړۍ کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغان نجونو لوبډلې د اکتوبر په 16مه له چاد سره خپله لومړۍ لوبه 6-0 او د اکتوبر په 9مه له تانزانیا سره خپله دوهمه لوبه 4-0 وبایلله، خو پرون یې له لیبیا سره لوبه 0-0 وګټله. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په 13 میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او مالی او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو ډیره افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په بهر کې پناه اخیستې ده. آزاد خبریال سید راشد کاشفی په کابل کې د شاوخوا 8 میاشتنی بند له تیرولو وروسته آزاد شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د یوې باخبره سرچینې له قوله راپور ورکوي چې ښاغلی کاشفی پرون د لړم په 10مه د ماښام شاوخوا 8 بجو د کابل د استخباراتو له زندانه خوشی شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کاشفی د خلاصېدو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې د دې خبریال اساسي حقوق په جدي ډول تر پښو لاندې شوي. راشد کاشفی د روان هجری لمریز کال د وري حمل په 24مه په بهر کې له فعالو رسنیو سره په همکارۍ تورن شو او وروسته د کابل لومړنۍ محکمې نوموړی په 1 کال زندان محکوم کړ. د افغانستان خبریالانو مرکز په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو حقونو ته درناوی وکړي او ورسره ټول نیول شوي خبریالان خوشی کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد د رسنیو له قانون سره سم له ګواښ، فشار او ویرې پرته کار وکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوس مهال لږ تر لږه 8 تنه خبریالان او د رسنیو کارکونکي په توقیف کې یا پر دوی د حبس د لګول شوی حکمونو د تیرولو په حال کې دي. د فرانسې امنیتي ځواکونو یو افغان وګړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له یوې څانګې سره د اړیکو په تور نیولی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تروریزم ضد څارنوالانو ادارې پرون وویل د 40 کلن ځوان چې تیرونه په لیون ښار کې نیول شوی د یوې تروریستي جنایي ډلې په چوکاټ کې فعالیت کاو او د تروریستانو له یوې ادارې سره یې مالی مرسته کوله. نوموړی به د محاکمې تر وخته په توقیف کې وي. پر دې افغان تور دی چې داعش ډلې ته یې مالی مرسته ورکوله او د ټولنیزو شبکو له هغې ډلې ټیک ټاک او سناپ چټ لارې تبلیغات ورته کول. د داعش خراسان څنګه په بیلابیلو حملو کې په لاس لرلو تورنه ده چې په دې ډله کې په افغانستان کې ګڼ بریدونه او همدارز د روسیې په پلازمینه مسکو کې د 2024 کال د مارچ میاشتې برید شامل دي. د سوریه لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي په پام کې ده چې د سوریه ولسمشر احمد الشرع په نږدې ورځو کې واشنگټن ته سفر وکړي. بارک پرون په بحرین کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبری اژانس د سوریه د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه ده دا سفر به په راتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریه هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شرح په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. او د اوکراین پوځي چارواکي وایي د دوی سرتیری لا هم په ختیز پوکروفسک ښار کې د شاوخوا 1,00,000 روسي سرتیرو د درنو حملو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پرون پر خپل فیسبوک باندې ولیکل چې په دې ښار کې د دښمن د ځواکونو د لمینځوړو او له ښاره د هغو د ایستلو لپاره پراخ عملیات روان دي. د څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې جګړه ځپلي ښار لپاره جګړه لومړیتوب وبلله. پوکروفسک د اوکراین د نورو لویو ښارونو په څیر خورا ډیر پوځي اهمیت لري او د اوکراینی ځواکونو لپاره مهمه اکمالاتي لاره برابروي. د روسیې د دفاع وزارت اړوند زویز د خبري اژانس پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو په پوکروفسک کې تسلیمېدل پیل کړي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات مې یو ځل به هم قبول کړئ. قدر منو درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف خاص مې دنن برزي درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو درنو زده کوونکو پر اترو غو جوړو صحت مند او سجه د صحت چمې بو پتن وي. درنو خو زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو دنن برزي درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی، د افغان مشهور مېرمنو پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو. چیرې ورځو لستنه کې مراد تاسو اتلي افغان قهرمان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغانې زړورې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلادي زده کوونکو، هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوشش زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړي. خوشو ګلادي زده کوونکو، اوس هم راځو زموږ ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یوویشتم لوست موضوع اسما رسمیه طرز ده. ولو چې اسما رسمیه طرز څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه به کولی سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شي. خوږ زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. مېرمن اسما رسمیه طرزی، اسما رسمیه طرزی د افغانستان لومړنی ښځینه ښوونکی او د ښځو د حقوقو فعاله وه. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشن فکر کورنۍ کې را لوی شوې ده. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښ ګڼل کیږي. ترنو او خوږو زده کوونکو، ولولو چې مېرمن اسما رسمیه طرزی د افغانستان لومړنی ښځینه ښوونکی وه او همچنان د دې ترڅنګ د افغانو ښځو د حقوقو فعاله یا هم مدني فعالو له جملو څخه وه. هغه د مشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي با تعلیم او تربیه سوي کورنۍ کې را لوی شوې ده چې د دې کورنۍ ټوله غړي ډېر زیات روشن فکره او مثبت فکرونه درلودله. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی حسی، اسما خپل لومړنی زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړې. هغه د لومړنی ښځو له ډلې څخه و چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله. ترنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکړه مو ولوسته چې مېرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پای ته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړه، تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړنی ښځو له ډلو له جملو څخه و کوم چې د ښځو او د انجنو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغانو ښځو او افغانو مېرمنو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولای شي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. وده او ملاتړ. ترنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د وده او د هغې د ملاتړ په حق لولو چې وده له چا سره وکړه او څوک د دې ژوند ملاتړ کوونکی و چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړو. اسما له محمود طرزی چې یو وتلی روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست و وده وکړه. یعنی مېرمن اسما په هغه وخت کې له محمود طرزی سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست له جملو څخه و وده وکړ. محمود طرزی د ښځو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود طرزی یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د زده کړو په برخه کې کلک ملاتړ کوه او همیشه د شوزو د حکومت څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یستر اغیز درلودل. یعنی د یو ځنی هغه شخص وو کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ وو او همیشه به د هغه په ستونزمن حالات کې ورسره ملګرتیا کوله. د دې ګټې هسي د شوزو د حکومت او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د مېرمن اسما رسمیه ترزی او همچنان د محمودی ترزی دغه کوم ګډي هسي او مشترک کار چې وو د شوزو د حکومت او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني انجنو نجونو ښوونځي بنسټ اسما ترزی په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړ. دې ښوونځي 500 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. ترنو خوږ زده کوونکو مېرمن اسما رسمیه ترزی یو له هغو افغانو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې په کابل شهر په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ چې په دې ښوونځي کې لومړی 500 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده. او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو او دا د مېرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د شزو لپاره لمړنۍ ځنګړې مجله ارشاد النسوان په 1921 کال د مارچ په ولسمه کې پیل کړه. یعنی مېرمن اسما رسمیه ترزی د شزو لپاره لمړنۍ ځنګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1921 کال د مارچ په ولسمه نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د شوزو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان شوزو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کیږي. یعنی درنو او خوږ زده کوونکو کله چې مېرمن اسما دغه مجله د شوزو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه کومې مقالې چې وي دغه یې په دې مجله کې خپرولې، دا د شوزو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمیرل کېده چې شوزو کولی په چې د دغه لارې څخه د زده کړې ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه او پیشینې د روغتیا په حق له معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد نسوان اغیزې دې مجلې د شوزو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې مېرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړل، نو دې مجلې د شوزو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د شوزو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړي شوي و. یعنی مېرمن اسما په دې مجله کې د مو موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه هغه د شوزو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا و، حقوقونه و او کلتوري مسایل و چې دې پکې ځانګړې کړې وه. د شوزو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه ترنو خوږ زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن اسما ترزی هغه پالیتونه یا هم هغه قرونه چې ډیر سر ترسه ولیدي هغه لولو. د شوزو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي و چې اسما ترزی نه یوازې د نجونو لومړني ښوونځي جوړ کړل، بلکې په ټول افغانستان کې یې د شوزو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی مېرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړ جوړ، بلکې د دې تر څنګ په ټول افغانستان کې یې د شوزو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو شوزو ته د ژوند مهارت تونه، کاری ورتیاوی او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د شوزو د حکومت لپاره مبارزه و. یعنی مېرمن اسما یو له هغو افغان مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د شوزو د حکومت لپاره یې مبارزه کول او د شوزو د حکومت لپاره یې مبارزه ګڼل کېدل. دې داسې مرکزونه جوړ کړل چې په هغه مرکزونو کې شوزو ته د ژوند مهارتونه ورزده کېدل، کاری ورتیاوی ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د شوزو او نارنو ترمنځ د برابري حقوقو غوښتونکي و. یعنی مېرمن اسما ترزی یو له هغو افغان مېرمنو له جملو څخه و کوم چې همیشه هڅه کول تر څو د شوزو او نارنو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د شوزو او نارنو حقوقو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکم کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. وینمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزی میراث ولو چې میرمن اسما طرزی کوم میراث پاتې شوې دی. اسما طرزی د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنې میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې سرته رسولی دي په افغاني ټولنه کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مستر بدلونونه منځته راوستل او پر دې باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې نه ستړي کېدونکي خدمتونه یې خپل ګران هېواد افغانستان ته سرته رسولي وه چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې په خپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستر فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزی د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږ زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزی په حقله معلومات ولوستل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږ زده کوونکي لیکي او هم چنان د نن ورځې او تیر ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خوږه او قدرمن زده کوونکي تکرار وکړي. چنن ورستا سکم سوال وستله میرمن اسما طرزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، د هغې د ژوند په حقله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي. او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست په تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستونو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وو او کومو موضوعاتو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله او احترامات مې ومنئ. قدر منو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله منډه يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زده کوونکو به تر روغ جوړ او صحتمند او سړي د صحت چبه بم پتن وي. درنه او ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، نو افغان مشهور میرمنې به وپیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې تیر ورځې لوست کې مو تاسو یو افغان زړور اتل میرمنې اړوند مو معلومات ولوستل، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی د یو افغاني زړوري قهرمانی میرمنې اړوند معلومات ولولو چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلریز زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي باید د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ وکړي. دا نوټ اخیستل ستاسو سره یوازینی همکاري کوي چې لوس پښه او سم توګه سره زده کړي او په راتلونکو وختونو کې استفاده کړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځي د خپل لوس پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوس موضوع رویا محبوب ده. ولو چې رویا محبوب څوک وه، سره ول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ولو چې رویا محبوب څوک وه، رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوې سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوې سیره ده، کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ ایښودونکی ده چې په کې اتلس شزي او له 25 پرسونل څخه فعالیت کوي. لولو چې مېرمن رویا محبوب د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ ایښودونکی یا هم د هغه شرکت جوړونکی ده، کوم چې د دې شرکت ته هداف یا هم بنسټ مېرمن رویا محبوب یې شدی. په دې شرکت کې مېرمن رویا محبوب 25 پرسونل لري چې دغه 25 پرسونل څخه اتلس تنه شزینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي. یعنی مېرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه چې برابر کړې ده، هغه د افغان مېرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان مېرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړ دی. نو موري د شزو توانمن سازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژي لاري مهم ګامونه پورته کړی دی. مېرمن رویا محبوب یو له هغه شزنه افغان مېرمنو له جګړو څخه و، کوم چې د افغان مېرمنو د توانمن سازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې، د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړی دی او د هغوی سره همکاري کړې ده. دا موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده. یعنی مېرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه او افغان مېرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغان شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت لوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغان مېرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان مېرمنه کولای شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړ او شوز لفاره یې نوی لارې پرانستلې. یعنی رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت فلودي شز هیڅ وخت هم نسې کولای چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی او ټول افغان شوز ته دا ثابت کړل چې هر افغان مېرمنه خپل ټالنت لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري او کولای شي په خپل ژوند کې یو شخصیت ته ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغان مېرمنو لپاره یې نوې لارې پرانستلې. مهمه لاستراوړنې او پروژې درنو ځکونکو وس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن رویا محبوب مهمه لاستراوړنې او د هغې پروژې پیژنو چې مېرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاستراوړنې ترې لاستراوړې دي. نو درنو ځکونکو هله مندې چې تاسو ټول ورته متوجه اوسئ او هم دغه لاستراوړنې د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د مېرمن رویا محبوب د لمرنی لسترونو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وي. یعنی مېرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول و. یعنی مېرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمينه برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټ شبکو د لارې څخه خپل درسونه ته لاسرسي پیدا کړي. د شوز لپاره د وومنز انیکس پلیټفارم جوړول چې د انلاین زده کړو او نیو مهارتونو لپاره زمينه برابروي. یعنی مېرمن رویا محبوب هم چنان د افغان شوز لپاره د وومنز انیکس په نامه سره یو پلیټفارم جوړ کړ چې په دې پلیټفارم کې د انلاین زده کړو او هم چنان نیو مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی و. یعنی دا پلیټفارم داسې پلیټفارم و چې په دې کې افغان انجینر هم کولای شي زده کړي وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې ډیر په خپل ځان کې لري، کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري، د هغه لاره څخه دی هغه زده کړي او نوې مهارتونه او نوې پوهه دي چې ترلاسه کړي. هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړي وکړي او هم دی کولای شي نوې مهارتونه زده کړي او خپل نوې مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کمول. یعنی مېرمن رویا محبوب هم چنان دي ترڅنګ مې وځي چې د چي د افغان شوز لپاره د وومنز انیکس په نامه سره پلیټفارم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو کار ترمنځ واټن کم کړ. یعنی په بخښه وختونه کې د سوچي کار کول او ذکر کول به دا ډیر زیات سخت بده یو شخص لپاره. خو مېرمن رایا محبوب نزد کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړ او داسې پلیټ فارمونه جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې په اسانه توګه سره هم ذکر وکړي او هم کار ترسره کړي. د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټول شو زنه سټاپ ته ور وشدل. د شغل لپاره د کاري بازار ته درنوتلو لپاره فرصتونه برابرول. همچنان مېرمن رایا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته ننوتلو فرصتونه هم برابر کړل تر څو افغاني شغل هم وکولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه ترسره کړي او خپل کومي ورتیاوي او کومي استعدادونه چې دی لري هغه د نورو خلقو او نورو کسان سره شریک کړي. یعنی رایا محبوب د شوز لپاره کاري بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسترورنې او جوایز د رویا محبوب هسي په نړیواله کچه پیژندل شوې دي. یعنی مېرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوې سره ده، بلکې د دې ترڅنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوې سره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د حقې ټولې هسي پیژندل شوې دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفات شوې دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلې دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نښه ده. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغیزو څخه یو پرمختللې اغیزه ده. یعنی دا د دې څخه څرګندېږي چې مېرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللې او پیژندل شوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د شزنا سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې مېرمن رویا محبوب د شزنا سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د شزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو شزنا او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان شزو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان شزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغو سره مرسته همکاري کوي تر څو هغو خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. له شزو سره مرسته که وی چې خپل نظریه په باریالي سوداګری باندې بدل کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټولو هغو شوز سره مرسته کوي کوم شزه چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګری ولري، د هغو ټولو سره مرسته کوي تر څو دی خپل نظریه د بریا په سوداګری باندې بدل کړي او خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګری ولري او دی هم وکولای شي خپل ژوند کې نوري بریاوي ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټولو شوز سره مرسته کوي چې په خپل سوداګری زو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لارښوونه مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و، یعنی وس هم د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شو و د افغان انجینرو وی کوم چې په هرات ولایت څخه ډیر زیات شمیر انجینر په دغه ټیم کې موجود وي او د مختلف روباتیک روبوټونه جوړول تر څو په انساني ژوند کې کار اسانه کړی. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره کوم چې افغانستان ته مختلفې جایزې راوړې دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او وس محل هم ده. د انجینرو هڅون کې چې په ساينس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب همیشه انجینر هڅول دي، هغوی یې تشویق کول دي تر څو دغه افغان انجینر په ساينس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولای شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دې ته تشویق کړی دی تر څو دې د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وپیژني. اوسنی ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. ولو چې مرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند په نیویارک شهر کې دي، یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک شهر کې ژوند کوي. د افغان کار اپریانو ملاتړ ته دوام ورکوي، یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مرمن روحیا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي، تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مرمن روحیا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیولی دی، هغه هیڅکله هم نه سټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته راوړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مرمن رویا محبوب یو له هغو څیرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د په نړۍ کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمن استعداد لري او هر افغان مېرمن کولای شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو زکون کو دا اوس مرسته ست د نن برزیلو سختلیو کې شي تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی وي چې مېرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره تر سره کړي وو. نو درنو زکون کو تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به هم دغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایې او خپل کتابچو کې به د خپل ځان سره نوٹ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. تاسو د نن ورځې لومړی سوال: رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړی دي؟ یعنې رویا محبوب د کوم ټکنالوژي چې په برخه کې سي دي کار سره رسوي دي، د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سره رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړی دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې. دویم سوال: د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی مېرمن رویا محبوب چې د وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی دی څه مطلب شته؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سره ترسوي؟ نو تاسو ټول درنځ د کونکو به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او وروسته به وګورئ چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق څومره معلومات ترلاسه کړی دي او څومره وپوهیدل چې مېرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. واقعا هم مېرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ورباندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نور هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. هیله مند یم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په ماشه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د له مهربانه را پس پکې نه سلامونه ونې کې لمه منی درنو سکون کو هله د چروغ او جوړ بیاست او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي بي تاسو ټول ته د نړۍ زل واست شرخ لاس تویم هله د چین ورځ هم د لوست راخلې نشي بوره سره ملتیا وکي او وکول سي د دې موزه څخه تاسو ګټه واخلي. نن مو موضوع پر ځان باور دي، د چې د ځان باور څه ډول احساس دي او په څه ډول سره کولای شو د باور رامنځته کو او دا باور د لودر پر خپل ضربه د اعتماد او باور د لودل زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې کوم اغیز لري. پر ځان باندې باور د لودل د هغه احساس دي چې یو انسان د خپل ورتیا او د خپل پریکړو او خپل د ارزښت په حق لري. یعنی پر خپل ورتیا او باندې، پر خپل پریکړو باندې، پر خپل ارزښتونو باندې دوی باور لري، چې دا بیا یو ذهني او احساساتي حالت دي چې په هغه کې انسان ځان ته احترام لري، پر ځان باندې باور لري چې کولای شي خپل اهداف ته ورسیږي، د کوم ستونزې سره چې د مخامخ کیږي د هغه سره مقابله وکي او وکولای شي، یعنی پر خپل ټول هغه پلانونه، ټول هغه اهداف او مخې چې دی لري هغه ته ورسیږي. هغه کس چې پر ځان باندې باور لري یا پر ځان باندې اعتماد لري، د پدې کې ځینې ځانګړتیاوي موجود وي. یعنی ځینې ځانګړتیاوي د ښکارا کوي چې دی پر خپل دغه کس پر خپل ځان باندې باور لري. اول ځانګړتیا د دغه فرد یا د دې کس دا چې پر خپل پریکړو باندې ټینګار کوي، د نورو د نظریاتو یا د نورو د افکارو د نظرونو په حق له دې پروا نه لري. یعنی پر هر هغه تصمیم، هر هغه پریکړه چې دی نسی، هغه ته پر هغه پریکړې باندې دی ټینګار کوي، پر هغه باندې ولاړ یي، او په دغه پریکړه کې د نورو منفي نظریات یا منفي افکارو په حق لدی کومه خاصه پروا نه لري. هغه تیروتنې چې د کړې دي د پر هغه تیروتنو باندې دی خپل دغه تیروتنې مني، او د هغه تیروتنو د منلو وړتیا په دکستا او د هغه څخه زده کړه کوي. یعنی کوم کس چې پر خپل ځان باندې باور ولري، پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، نو دلته هر هغه تیروتنې چې دی په خپل ژوند کې کړې دي، پر خپلو مثلا غلط تصمیمونه نیولې وي یا کومه تیروتنه د کړې وي، د همهغه تیروتنې څخه د زده کړه کوي او کولی سي په آینده کې یا په راتلونکي کې یو ښه تصمیم ونیسي. د نورو سره په متقابل درناوي چلند کول، یعنی په د نورو سره د درناوي په درناوي سره چلند کول د یو ځانګړتیا ده. کوم کس چې پر ځان باندې باور لري، هغه په متقابل احترام د یو بل لري یا مقابل نفر ته احترام شته او ښه چلند سره کوي. پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل شخصیت باندې دی پوره اطمینان لري. یعنی کوم کسان چې خپل ځان باندې باور ولري، هغوی پر خپل شخصیت باندې، پر خپل ظاهري بڼه یا پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل استعدادونو او خپل په ځانګړتیاو باندې دوی ډاډ لري یا باور لري. کم د نوښت او خطر اخیستلو توان درلودل، یعنی دوی کولای سي چې یو نوښت وکړي، یو نوښت رامنځته کړي، یا د دې توان په دې کې ستا چې هغه خطرات یا هغه ریسکونه چې د پر لار باندې د اهدافو د رسیدو یا د هیلو د رسیدو لپاره دی ویني، په دې کې دا توان ستا دی په خپل ځان کې دا ورتیا ویني چې د دې دغه خطرونو یا دغه ریسکونو څخه تیرېدلی سي او خپل هدف ترلاسه کولی سي. نو د هغه ځینې ځانګړتیاوي دي چې په هغو کسانو کې موجود دي چې هغوی پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري. د ځان باور یا پر ځان باندې باور درلودل کومې ګټې لري؟ راځو دې موضوع ته. د ځان باور یا پر ځان باندې اعتماد درلودل زموږ په ژوند باندې، زموږ په روغتیا باندې ډېرې زیاتې ګټې لري. پر ځان باور لرونکي خلک یا هغه کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دوی د ځان د ښه کولو لپاره هڅه کوي. دوی همیشه په دې لټه کوي، په دې کوشش کوي، په دې هڅه کوي چې خپل ځان نور هم بهتره کړي، خپل ځان کې نورې وړتیاوي، نور استعدادونه هم رامنځته کړي. چې دا پر ځان باور درلودلو یو ګټه ده. تر څنګه د ځان باور لرونکي خلک، یعنی هغه کسان چې هغوی پر خپل ځان باندې باور لري، هغوی د نورو سره رغنده او درانه اړیکې جوړوي. یعنی د مقابلو اشخاصو سره په ټولنه کې د نورو کسانو سره دوی یو ښه درنې اړیکې جوړوي، یو ښه ټینګې او ژورې اړیکې د نورو کسانو سره رامنځته کوي. د دې تر څنګ د ځان په اړه مثبت فکر لري، د ځان په حق له همیشه مثبت فکر کوي، چې دا بیا د ذهني فشار او د استرس یا استراب یا د اندېښنو په راکمولو کې مرسته کوي. یعنی کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، په دوی کې په خاص ډول سره ذهني فشار او استرس یا اندېښنه چې د هغه د پوجود کې ډیر زیات نه وي. او د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، هغه خلک په خپلو کارونو، په خپلو پریکړو باندې ډیر ټینګ وي، خپل مخې ته د رسیدو لپاره ډیر هڅه کوي او خپل مخې په بریالیتوب سره دی کولای شي چې ترلاسه کړي. اعتماد او باور پر خپل ځان باندې شتون ونه لري، نو هغه کاس د ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي. ځینې ستونزې ورسره کېدای شي چې پیدا شي د لپاره. اول دا چې دی نسی کولای شي تصمیم ونیسي یا ښه پریکړه وکړي، نو د پریکړې کولو وړتیا په دې کې موجود نه وي. د نورو نظریات زیات اغیزمن کېدل، یعنی کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، دوی نسی کولای چې خپل په ژوند کې یو ښه تصمیم ونیسي. ځکه په دغه تصمیم کې کچیر کوم کس یا ځینې نور اشخاص د په دغه تصمیم کې نظر ورکړي، دوی هغه نظریاتو ته یا دغه کس چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور نه لري، د مقابل اشخاصو نظریاتو ته زیات توجه کوي او د هغه کسانو د نظریو تر اغیزې لاندې راځي. کچیر حتی هغه نظریات منفي وسی، بیا هم دغه کس د دغه منفي نظریاتو تر اغیزې لاندې راځي او بیا په دغه کې د پریکړه کولو توان نه پیدا کیږي. دوی په خپل وجود کې ځان ډیر کم احساسوي، د کموالی او بې ارزښتۍ احساس په دې کې موجود دي. ځان ته ارزښت نه ورکوي، پر خپل ځان باندې باور نه لري او په ځان کې کموالی احساس لري. یعنی ځان د نورو کسانو څخه ډیر کمزوري او ډیر کم احساسوي. د دې ترڅنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري، د تیروتنو د کولو څخه دوی بیره لري، د دې څخه بیره لري کچیر دوی په دغه لار چې دوی ځي یا په دغه تصمیم چې دوی نسی کچیر تیروتنه وکړي، دغه تیروتنو څخه دوی بیره لري. د نوښتونو په نسی کولای چې یو نوښت وکړي، یا کم نوښت دی کې نسی کولای چې د هغه نوښت یا د هغه کوم تصمیم چې دی ولري د هغه تصمیم خطر دی په غاړه واخلي، او په دې کې دا توان نشته چې خطر واخلي یا ریسک ومني، او پر هغه لاره باندې چې دی غواړي ولاړ سي پر هغه بل لاره باندې نسي کولای چې ولاړ سي. نو ځکه په دوی کې د کموالي، بې ارزښتي، د پریکړو د نه نیولو یا د نه د پریکړو کولو وړتیا نشتون په دې کې حتمي موجود دي، او دوی په خپل ورځني چارو کې پاتې راځي او د ستونزو څخه د ډېر ستونزو سره دوی مخ کیږي. نو د ژوند په چارو کې پاتې راتلل یا د ستونزو څخه تېشته هم یو بل ځانګړنه ده په هغه کسانو کې چې دوی پر خپل ځان باندې باور نه لري. راځو دې ته چې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. دلته مو د په لومړي سر کې موږ او تاسو وپیژندئ چې ځان باور یعنی څه. پر ځان باندې باور درلودل یعنی څه څه ډول احساس دی او څه اهمیت لري. د ګټو په هکله هم وپوهیدلو چې کومې ګټې لري زموږ په ژوند کې، زموږ په روغتیا باندې، کچیرې هغه ذهني او عاطفي روغتیا اوسي، کچیرې هغه زموږ او ستاسو فزیکي روغتیا اوسي. د دې ترڅنګ د زیانونو په هکله مو هم وویل چې پر ځان باور نه درلودل د ډیرو ستونزو سره انسان مخامخ کوي، او دا هغه کسان نه سي کولای چې خپل د ژوند چارې په ښه ډول سره مخته یوسي. راځو دې ته څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کو. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور نه لري او یا په دوی کې د دغه ځان باوري احساس ډیر کم دی، دوی څنګه کولای شي دغه باور زیات کړي او یا هم دغه باور په خپل وجود کې رامنځته کړي. تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپل وړتیاوي، خپل ځانګړتیاوي، خپل لاسته راوړنې، خپل استعدادونه تاسو وڅېړئ. په دې باندې تاسو په لټنه وکړئ، خپل په وجود کې دا وڅېړئ کومې وړتیاوې تاسو لري. کچیر په حقیقت سره تاسو وغواړئ چې پر خپل ځان باندې باور زیات، نو دلته تاسو باید خپل ځان ته وخت ورکړئ. خپل د ځان لپاره وخت څنګه ورکولای شئ چې تاسو خپل د ځان سره کښېنی؟ په لومړي سر کې تاسو خپل ځان وپیژنئ، کومې ځانګړتیاوې په تاسو کې موجودې دي، او تاسو تر ننه پورې پر خپل ژوند کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي. کچیر هغه لاسته راوړنې ډېر کوچنی لاسته راوړنې، ډېر ساده لاسته راوړنې اوسې، بیا هم وڅېړي او دا د ځان سره ولیکي. د خپل کمزورتیاو پر ځای باندې پر خپل ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز وکړئ. کله چې تاسو په خپل وجود کې ځواکمن خپل د قوت ټکی پیدا کړئ، یا ځواکمن ځانګړتیاوې په خپل وجود کې پیدا کړئ، هغه مو ولیکئ، نو دلته هڅه وکړئ چې پر همدغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز ډیر زیات کړئ، پر دغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ چې نور هم په خپل وجود کې زیات کړئ. د دې پر ځای چې تاسو خپل کمزورتیاوې په نښه کوئ، خپل هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي پر هغه باندې تمرکز کوئ، د هغه پر ځای پر هغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو کار وکړئ چې هغه ستاسو په وجود کې سته. د خپل ځان په دوهم قدم کې تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړ کړئ. د خپل ځان په حقله مثبت فکر وکړئ. هر ورځ هغه لسته راوړنی چې تاسو لري هغه که کوچنی هم وي هغه یاداشت کړئ. د ځان لپاره ورپسې به راسي اهداف وټاکئ، کوچنی هدفونه او ترلاسه کېدونکي هدفونه وټاکئ. یعنی په لومړي سر کې تاسو د ځان لپاره کوچنی اهداف وټاکئ، داسې یو لوړ اهداف چې هغه ته رسیدل او هغه ترلاسه کول ستونزمن او ډیر سخت او ډیر وخت نیسي، د هغه پر ځای کوچنی اهداف لومړی وټاکئ، وکولای شئ هغه کوچنی اهداف ته ورسیږي. او دا کوچنی اهداف ته چې کله تاسو رسیږي، یعنی هر هغه هدف چې تاسو ترلاسه کړی دی هغه وستای، هغه تشویق کی، بیا ورسته تاسو د منفي خلکو څخه ځان لري وساتي. هغه خلک چې تاسو ته منفي احساس درکوي، یا تاسو ته ارزښت نه درکوي، یا تاسو ارزښت راکموي، هغه د هغه کسانو سره خپل اړیکې محدودې کی. د هغه کسانو سره ډېر اړیکې، ډېر نسته ولاړې، یا د هغه سره ډېر وخت متیروي، ځکه دا کوم کسان چې تاسو ته منفي احساس درکوي تاسو وجود کې منفي احساسات زیاتې جوړس پورس، او مثبت افکار او مثبت احساسات ته منځزي. نو د دې پر برعکس تاسو د هغه کسانو سره زیات وخت تیر کی چې هغه تاسو ته مثبت فکر درکوي، تاسو ارزښت، تاسو ورتیاوي، تاسو ځانګړتیاوي در هڅوي، او تاسو ته د هڅونې احساس درکوي. ورپسې تاسې په خپل ژوند کې ټول هغه تیروتنې چې کړې دي هغه ومني، او په دې باندې تاسې باور ولرئ چې تیروتنې یا غلطي کول د انسان د ژوند یوه برخه ده. نو بیا وروسته د هغو د لارې تاسې د خپل ځان د شوالي دپاره هڅه وکړئ، د ځان دپاره وخت ځانګړی کړئ، تاسې هغه کارونه چې تاسې ته خوشحالي درکوي هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوئ په منظم ډول سره. فزیکي او ذهني ارامتیا دپاره تاسې مختلف تمرینونه، مختلف فعالیتونه سرته ورسوئ. کوشش وکړئ په ژوند کې نوې تجربې ولري، نوې کارونه، هغه کارونه چې ستاسو لپاره نوې وي تاسو نوې کړئ، هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوئ. که چیرې هغه کارونه سخت هم وي، بیا هم په لومړي کې دا کارونه سخت وي، وروسته تاسو ته اسانه کېږي، نو هڅه وکړئ چې په ژوند کې نوې تجربې وکړئ، ځکه تاسو ته نوې تجربې هم تاسو د خوشحالۍ احساس درکوي او هم د ژوند څخه تاسې راضي ښکار ساتي. د هرې نوې تجربې څخه چې تاسې ترلاسه کوئ د هغه څخه زده کړه وکړئ. که چیرې تاسې خفا یاست، د خپل احساساتو پاکله د ملګرو سره، د دوستانو سره خبرې وکړئ، هڅه وکړئ چې د فشار د راکمولو لپاره مختلف تخنیکونه یا د آرامتیا مختلف فعالیتونه تاسو سرته ورسوئ. او د ځان په مقابل کې تاسې باید مهربان اوسئ، تر هر څه مهم هم دا ده، د ځان په مقابل کې د ځان پر وړاندې تاسې مهربان اوسئ، د ځان سره داسې چلند وکړئ، داسې رویه وکړئ لکه تاسې چې د خپل یو نږدې ملګري سره کوئ یا د خپلو میلمنو سره کوئ. همداسې خپل ځان ته مهربانه اوسئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، ځان ته د ناکامۍ په وخت کې تاسې دا فرصت ورکړئ چې بیا ځلې شروع وکړئ، او هیڅکله ناکامۍ وروسته تاسې د ناامیدۍ احساس مه کوئ. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم. د نن ورځې لوست، د نن ورځې موضوع مو د بدن د انزور په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د بدن انزور یعنی څه، او څه ډول زموږ ذهني روغتیا ته زموږ رسیدو لپاره زموږ سره مرسته کوي، څه ډول زموږ په ذهني روغتیا باندې اغیز لري. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او هڅه وکړي د لوست څخه ګټه واخلي، او هغه لښونه چې دلته ورسخه یادونه کیږي هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته درښودل کیږي تاسو د هغه څخه ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د بدن انزور په خپل چی شي دی؟ د بدن انزور هغه فکرونه دي، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل بدن په حق لري. مثلا خپل د بدن په حق لز څه فکر کوم، زه د خپل بدن په حق لڅ ډول احساسات لرم، څه ډول انګیرنې لرم، همدغه د بدن د انزور په معنا دي. یعنی د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل د بدن په حق لري. چې کیدای شي دغه د بدن انزور یا هم همدغه فکرونه، احساسات او انګیرنې کیدای شي چې مثبت وي، کیدای شي چې منفي وي، هم کیدای شي به طرف وي. مثلا یو کس کیدای شي د خپل بدن په حق لښ فکر کوي، شې احساس کوي، خپل د بدن څخه راضي وي، نو دا د بدن د انزور مثبت د بدن انزور دي. کم کس چې بیا خپل د بدن څخه ناراضي، د خپل بدن په حق له یا هم د خپل احساساتو، د خپل بدن په حق له غلط فکرونه او یا هم بی ځای احساسات لري یا ورڅخه ناراضه وي، نو دا بیا د بدن منفي انزور دي. ځنه بیا به طرف وي، خپل د بدن په حق له یا خپل د بدن د انزور په حق له هیڅ کوم نظر نه لري او په دا حق له هیڅ فکر نه کوي. او دا هم بیا په دې پوری اړه لري چې وکاس خپل فزیکی شکل، خپل اندازه، خپل بڼه څه ډول ارزوي، هغه ته څه ډول خپل د خپل فزیکی جوړښت هغه ته څه ډول معلومیږي. دا هم د بدن د انزور په معنا دی. یعنی په کول کې د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې یو کس خپل د بدن په حق لري. رزو د بدن انزور ډولونه ته، د بدن انزور چې دی هغه په دوه ډول دی. یو مثبت د بدن انزور دی، بل هم منفي د بدن انزور دی. مثبت انزور یعنی کله چې یو څوک خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي او ځان سره مینه لري، خپل بدن د طبیعت یو ښکلا ګڼي. مثلا هغه په دې باندې باور لري چې د بدن د طبیعت ښکلا د خپل بدن هر هغه وضعیت چې د بدن لري په هر حالت کې خپل بدن مني، هر ډول ظاهري جوړښت دی لري، هغه د درناوی لري او هغه مني. دا د بدن مثبت انزور دی. د بدن د انزور مثبت هغه مثبت اړخ دی چې یو څوک مثبت بدن انزور
تاثر لري. بل ډول بیا منفی دی چې کس خپل بدن ته په منفی سترګه ګوري، خپل د بدن یا خپل د ظاهري جوړښت څخه د خوشاله نه، مثلا ورشتان می داسې دي یا مخ می داسې دي سترګې می داسې دي. دغه ډول افکار چې څوک لري یا خپل دغه بدن ته کوم کس چې په منفی سترګه ګوري، هغه منفی بدن انزور دی چې کس د خپل بدن په حقله لري. یا مثلا خپل دقات څخه، خپل د وزن څخه، یا هم د خپل نور فزیکی جوړښت یا فزیکی ځانګړتیا څخه دی نه خوښ وي، یعنی خوشاله نه وي، ځینې ورڅخه راضي نه وي، نو په دغه وخت کې دغه ډول انزور ته یا دغه ډول افکار ته، دا ډول منفي احساسات ته بیا منفي بدن انزور وایي. موږ ویل چې په دوه ډوله دي، یو مثبت بدن انزور بل هم منفي بدن انزور. مثبت بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن په هر حالت کې منی، د هغه درناوی کوي. منفی بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن ته په منفی سترګه ګوري، د هغه څخه خوشاله نه. نو که چیرې تاسې د خپل وزن څخه، د خپل قد څخه، یا د خپل فزیکي ځانګړتیاو څخه ناراضه یاست، خوش نه یاست ورڅخه، دا ستاسې منفي افکار دي، ستاسو د بدن په هکله ستاسو منفي احساسات دي او ستاسې منفي انګېرنې دي. لازم مثال ته، مثلا سارا همیشه خپل ځان د رسنیو د ځینو انزورونو سره پرتله کوي. سارا خپل په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه ویني، مثلا ځینې انزورونه ویني، ځینې چیزونه ویني چې ډېر ښایسته ده، مثلا ښایسته ورشتان لري، ښایسته قد لري، ښایسته اندام لري. په دغه وخت کې سارا خپل ځان د هغې سره مقایسه کوي چې دا عکس کې دا نجلۍ داسې ورشتان لري زه یې نه لرم، یا داسې سترګې لري زه یې نه لرم. د دغه کار له امله هغه د دې په بدن کې یا د دې په وجود کې د خپل بدن په حقله اندیشنه پیدا کیږي، دا د نارضایتي احساس پیدا کوي، خپل احساس ورسخه، خپل د بدن په حق لاغه کوم رضایت چې دا مخکې درلودی، د مخکې درلودی هغه د لاس ورکی ناراضه کیږي، ځکه د خپل ځان دلته مقایسه کوي چې دغه کار به د رواني او د ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کوي. که چیرې دغه احساس یا دغه مقایسه نور هم دوام پیدا کړي، دا شاید د دې د نارضایتۍ پسې زیات شي، خپل ځان په ټولنه کې نشکاره کوي، د خلکو سره ډیر وخت نه تیروي، ځکه د خپل ځان کم احساسوي، فکر کوي چې دا شایسته نه لري یا شایسته نه ده، خپل هغه کمزوري په دې نوري هم زیاتیږي. مګر برعکس لیلا به چوش کوي، لیلا بیا دا کوشش کوي چې د دې پر ځای چې خپل ځان یا خپل د بدن انزور ته فکر وکړي، هغه پر خپل ځواکمنو ټکو باندې تمرکز کوي، خپل ځان ته وایي چې د هغه بدن انعطاف منونکی دی، د هغه بدن ځواکمن دی، او خپل بدن چې هر ډول دی هغه خپل بدن هم هغه سي منی او د هغه درناوی کوي. له همدې امله بیا دا په ټولنیزو فعالیتونو کې په ښه اعتماد سره، په ډاډ سره سره دا برخه اخلي چې دلته دغه دواړه خوندې، مثلا سارا او لیلا، دا دواړه د بدن د انزور په احساساتو باندې، د بدن د انزور په چرندونو باندې مثبت او منفي اغیز څرګندوي، چې سارا منفي اغیز څرګندوي او لیلا هم مثبت اغیز. رازو د بدن مثبت انزور ساتلو لارو چارو ته، څنګه کولای شو چې خپل د بدن مثبت انزور وساتو، یا هم د کوم فکرونه، هغه کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې د خپل بدن په حق لرو هغه منفي کو. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان داسې ومني څنګه چې یاست. هر هغه ځانګړتیا، هر هغه ورتیا، هر هغه څه چې تاسو په وجود کې دي، تاسو په هغه شکل سره هغه ومني او درناوی وکړئ، خپل ځان ومني، ځکه ټول انسانان یو ډول نه دي، او تاسو بدن چې دی هغه انعطاف منونکی دی، په هر ډول حالاتو کې هغه بدلیږي او ممکن بدل شي. تاسو کوشش وکړئ چې خپل ځان ومني، هغه ځانګړتیا چې تاسو په وجود کې سته د هغه قدر وکړئ، او په ټیټه سترګه یا په مورته ګوري یا کوم ارزښت مورته ورکوي. دوهم قدم کې د نور سره پرتله کول پریږدي. تاسو د ټولنیزو رسنیو سره یا هغه څه چې تاسو پر فیسبوک او پر انستګرام او ټیک ټاک کې ویني، کوشش وکړئ ځان د هغه شیانو سره تاسو مقایسه ونه کړئ، یا هغه عکسونه چې یا هغه ویډیوګانې چې تاسو ویني ځان مور سره مقایسه کوئ چې زه تر دې کمه یم، یا مثلا هغه څه چې مقابل کس لري زه نه لرم. دغه ډول پرتله کول تاسو پریږدي، یا هم کوشش مکوئ چې د نورو خلکو د ظاهري بڼې سره تاسو ځان د هغه سره پرتله کړئ، یا مثلا خپل ژوند کې خپل ملګري، دوستانو سره یا همکارانو سره د هغه د ظاهري بڼې سره تاسو خپل ځان مه پرتله کوي. نو دغه پرتله کول پریږدي، ځان ومني، او ترڅنګ یې ښه ژوند او صحتمن عادتونه خپل کړي. مثلا هغه عادتونه تاسو خپل کړي چې هغه تاسو صحت ته ګټه لري، مثلا په منظم ډول سره ورزش وکړي. سره له دې چې ورزش تاسو بدن ته ګټه لري، تاسو په ذهني آرامتیا کې هم تاسو سره مرسته کوي. په منظم ډول سره ورزش وکړي، ښه خوراک خوراک وکي، ش تغذیه وکي، او مثبت فکرونه یا هم د مثبت فکرونه سره د خپل بدن خیال وساتي، خپل په حق له مثبت خبري وکي، د ځان په حق له د منفي خبرو کولو پر ځای باندې تاسو کوشش وکي چې مثبت جمله وکاروي، مثبت فکرونه وکي، او په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل د بدن انزور مثبت وساتي او ساسي افکار او احساسات په ستاسو د بدن په حق له مثبت اوسي. تر څنګه راځو دې ته چې د بدن انزور او زموږ پر ځان باندې یا زموږ پر ځان باور باندې کومې اغیزې لري. کوم فکر، کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې تاسو د خپل بدن په حق لري، هغه په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې یا زموږ پر اعتماد باندې چې موږ یې پر خپل ځان باندې لرو، پر هغه باندې اغیزه لري، پر هغه کې یا د ځان پر د باور په جوړولو کې ډېر مهم رول لري. کله چې یو کس د منفي د بدن انځور ولري، یا مثلا د هغه افکار د خپل بدن په حق له دغه احساسات یا فکرونه د خپل بدن په حق له منفي اوسي، دی ممکن خپل ځان ونه مني، خپل ځان ته ارزښت ورنکي، د ځان په حق له د نارضایتي احساس وکي، خپل ځان ډیر کمزوري، بې وسه او تر ټولو کم احساسوي، دلته د باور کمښت رامنځته کیږي چې دی پر خپل ځان باندې نور بیا باور نسي کولای، پر خپل ځان باندې باور نه لري، خپل ځان ډیر کمزوري او بې وسه احساسوي، او دی نسي کولای چې ځان د مثلا د خلکو سره وخت تیر کړي، د خلکو سره ناسته ولاړ وکړي، ځکه دی د کموالي احساس کوي، فکر کوي چې تر ټولو کم دی، یو ډول د شرم او د کموالي احساس په دې کې راپیدا کیږي چې دلته د ځان باور په مکمل ډول سره په دغه کس کې د منځه ځي. او کله چې خلک ځان د ټولنیزو معیارونو یا هم د رسنیو سره، هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، کله چې ځان دغه شانو سره مقایسه کوي او د دې پایله بیا منفي وي، دی به ممکن د خپل ځان په منلو کې د ستونزو سره مخسی، دوی چې کله ځان دغه ټولنیزو معیارونو سره یا هم هر هغه څه چې دوی پر ټولنیزو رسنیو باندې ویني، هغه څه چې نن ورځ په مشټولو کې عام سوي دي، دغه ټولنیزو رسنیو سره مشخص خپل ځان همیشه پرتله کوو، او دغه پایله چې بیا کله منفي وسی، په دغه وخت کې ممکن موږ نور ونه سو کولای چې خپل ځان ومنو، ځکه موږ هغه څه چې ویني لیدلې دي، هغه څه چې وینو د هغه سره ځان پرتله کوو او غواړو هغه څه ولرو، مګر هغه څه که چیرې زموږ په وجود کې ونه وسی، دلته موږ نه سو کولای چې خپل ځان ومنو، او دلته د ځان د باور د کموالي ستونزه رامنځته کیږي. برعکس کم کسان چې بیا د بدن مثبت انزور لري یا هم د مثبت بدن انزور درلودل، بیا د خلکو سره د مرسته کوي چې هغوی ځان هغه ډول چې دی هم هغه شکل سره ومني، او خپل د ځانګړونو، د خپلو قوتونو، د خپلو مهارتونو څخه دوی خبر سي. دغه منل، کله چې یو څوک خپل ځان ومني، دغه منل بیا کولای سي چې د ژوند د پوره کولو، د سټرس، د اضطراب یا هم د اندېښنې د راکمولو، او تر څنګ د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې زموږ سره مرسته وکي، ځکه چې خلک په ډیر اعتماد سره کولای شي چې د نورو کسانو سره شاړي کې جوړه کې. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دا کسان بیا د هر ډول خلکو سره په ټولنه کې د مختلفو خلکو سره کولای شي تعامل وکي، او دوی په دغه ډول سره د خپل ژوند څخه خوند اخیستلی شي. نو ځکه د بدن انزور د چې زموږ افکار، زموږ احساسات او زموږ انګیرنې زموږ د بدن په حق لته ډول دي، دا په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې اغیز لري، او کولای سي چې زموږ پر ځان باور باندې مثبت او منفي اغیز ولري. د بدن انزور اغیز ترازو، د بدن انزور به کولای سي چې پر یو کس باندې پر رواني او فزیکی روغتیا باندې ډیره ژور اغیز وکړي. کچیر زموږ دغه د بدن انزور چې موږ ول د زموږ افکار او احساسات زموږ د بدن په حق له، کچیر زموږ دغه د بدن په حق له زموږ احساسات او زموږ افکار منفي وي، نو دا د ځان باور راکموي، خفګان زیاتوي، او د روغتیایي ستونزو سبب ګرځي، ځکه موږ خپل باور د لاس ورکو، خپل ځان ډیر کم احساسو، تر څنګه ځینې نور ستونزې هم رامسته کوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بدن ومني، ټول هغه ځانګړتیاو سره امینه وکړي چې هغه ستاسو په بدن کې ستا، او په دې باندې تاسو باور ولري چې ستاسو شایست، ستاسو ښکلا یوازې ستاسو په ظاهري جوړښت کې نه ده، ستاسو په ظاهري بڼه کې نه ده، بلکې ستاسو په شخصیت کې ده، ستاسو په احساساتو او ستاسو په کړنو کې ده. نو تاسو خپل په کړنو، خپل په احساساتو او د ځان د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو څو دقیقې د خپل بدن په حق له فکر وکړئ، هغه مثبت ځانګړتیاوې چې ستاسو په بدن کې ستاسو د هغه په حق له فکر وکړئ، مثلا کچیر هغه ستاسو د ورشتانو رنگ وي، ستاسو فزیکی ورتیاوې، هر څه چې وي. ورسره د څو دقیقې څخه چې کله تاسو فکر وکړئ، ورسره دغه ځانګړتیاوې تاسو په یو کاغذ باندې ولیکئ، او کچیر غواړئ چې دا فعالیت نور هم ستاسو د پاره دلچسپ اوسي، په زړه پورې اوسي، تاسو خپل دغه ځانګړتیاوې کچیر امکان وي تاسو انزور کې رسم کړئ. دغه ځنګړتیاوي چې په تاسو کې ستاسو هغه تاسو رنګ تاسو رسم کې پر کاغذ باندې بیا هغه احساسات چې تاسو د دغه ځنګړتیاو په حق لري تاسو هغه احساسات هغه افکار چې ورسته تاسو ترا پیدا کیږي هغه هم په همدغه کاغذ باندې ولیکي چې دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل د بدن مثبت ځنګړتیاوي وپیژني او د هغه پک لستاسو احساسات شسی. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ شه چری
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 3 2 3 1 1.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او کاغذلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي